مشال راډیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین یو بجې ده. دا مشال راډیو په دې خبرونه کې مو زه ګل ایاز او شاهین ابو نوري هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه جمهوریت هم د خبرو په اول خبرونه له شاهین ابو نوري. ستړم شهړم به د وخت مهم خبرونه په کوټه کې په 14 کې یو شمیر کسان وجل شوی او جوبل شوی دي. افغان او پاکستانی ځواکونه په چمن بولدکر خا د خبرو لارې د ستونزو په هواري سلا شوی دي او د روسیې د بارنو چارو مرستیال وزیر وایي قوي امکان دی چې د اسلامي دولت وسلواره ډلې مشر ابوبکر البغدادي په روسی هوایی برید کې وجل شوی وي. د خبرونو تفصیل په کوټه کې د بلوچستان پولیسو مشر دفتر مخته په 14 کې د وجل شو شمیر نه هو تر رسیدلې دي. د کوټې پولیسو مشر رزاق چیما خبريالانو ته ویلي په وجل شو کې یو پولیس او نور ولسی وګړي دي. د کوټې د سیول روغتون ډاکټران وایي په پیخه کې د یو ماشوم او خزي په ګډون 14 کسان جوبل دي. چارواکي وایي یو ګاډی د صوبې پولیسو مشر دفتر لوري ته روانو چې پولیسو ودرولې او بیا 14 شوي، خو عیني شاهدین وایي دا موټر به میبریدو. البته د بلوچستان حکومتي ویان انور الحق کاکړ د خار د پولیسو مشر رزاق چیما او د کورنیو چارو سکتر وایي دوی د 14 د نوعیت په اړه لا هم څه نشي ویلي. د 14 له کبله د شاوخوا ودانیو شیشې ماتې شوې دي او دیوالونو ته زیان رسېدلې دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه سره شوي دي چې د ډیورنډ په کرخه ستونزې د خبرو له لارې هواري کړي. تیر مخام په سپین بولدک کې د افغان سرحدي ځواک ټلوري پاکستاني او امنیتي سرتیرو ته پروژه ماتي کې چارواکو پر امنیتي ستونزو بحث وکړو. میلمستیا ته د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو مشر جنرال ندیم په وینا کې وویل د چمن بولدک پر کرخه له پرتو دوو کلیو خپل سرتیري ایستلې دي.
جنرال ندیم وایي لاغه ورسته چې څو ورځې مخکې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ لومړۍ ناسته وسوه، موږ خپل ځواکونه د سپین بولدک له لقمان او جهانګیر کلو څخه ایستلي دي او دغلته مو خپل کارونه درولي. تر دې مهاله چې د یادو کلو په اړه د کابل او اسلام آباد پریکړه معلومیږي، د دواړو لورو ترمنځ به اوربند وي.
تیر میاشت پر کرخه په پرتو دو کلیو جهانگیر او لقمان کې د پاکستان له لوري د سرشمیرنې کولو په سر لانجه او بیا د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ انخته وشوه چې پکې یو شمیر کسان ووجل شو او نور یو شمیر جوبل شو. تر دې وروسته د چمن بولدک لار تر څو ورځو تړلې وه. افغان حکومت وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکو انتخاباتو امنیت او روڼوالي ته ژمن دي. د ولسمشر مستعل ویان نجیب آزاد بیګا مشال لیډو ته ویل د کورنیو چارو وزارت راتلونکي اوړی د پارلماني انتخاباتو امنیت ته چمتو دي. د ویل حکومت با کورنیو او نړیوالو ادارو ته د انتخاباتو د سار انتظاماتو کې نوموړي دا خبره تر هغې وروسته وکړه چې تېره ورځ چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه، نو په کابل کې امریکایي سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونامای هرکلی وکړو، خو د آزادو عادلانه او رڼو انتخاباتو غږ هم وکړو. په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وار لمخه دوه کاله ځنډېدلې دي. ټاکل شوی چې د انتخابات د 2018 کال د جولای په 8 موشي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون چارواکو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې تختولي استادان دې خوشي کړي. د پوهنتون مطبوعاتي مشر زبیده اکبر بیگا مشال لیډو ته وویل ډېره موده شوې چې دوه استادان کیون کینګ او ټیمیتی ویکس برمته دي چې دوی د روغ رمټ خوشي کېدو په هیله دي. نوموړی دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي دي چې تېره ورځ د افغان ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوي په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت د تختولو استادانو په بدل کې د وسلوالو زندانیان نه خوشي کوي. د چهارشنبې په ورځ وسلوالو د امریکایي کینګ او آسترالوي ویکس ویډیو خپره کړه چې پکې هغوی له خپلو حکومتونو غوښتي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. دواړه استادان تیر کال په اګست کې له کابله تختول شوي وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د پلټنو د وفاقي ادارې له پخواني مشر جیمز کومي سره د غونډې جریان نه ثبت کړی دی او نه غږیز ریکارډنګ لري. خو ټرمپ تیر مازدیګر په ټویټر په خپلو بیانونو کې وویل نه پوهیږي چې په دې اړه نور ثبت شوي غږونه شته او که څنګه. داسې ګمان کېده چې ښایي ټرمپ له کومي سره د ملاقاتونو فیتې لري، ځکه چې تیره میاشتې په ټویټر لیکلي وو چې کومي دې رسنیو ته د پټو معلوماتو تر ورکولو مخکې دا هیله وکړي چې د ده او د کومي د خبرو فیتا یا ریکارډنګ نه وي موجود یا ریکارډ نه وي موجود. د تیرې میاشتې پر نهمه ټرمپ کومي له دندې لرې کړ چې تر هغې لږ وروسته کومي وویل ټرمپ ورڅخه په یوه غونډه کې د وفادارۍ غوښتنه کړې وه او دا چې ولسمشر ورته ویلي وو چې هیله من دی چې کومي به د ملي امنیت د پخواني مشر مایک فلین له روسي چارواکو سره د مشکوکو رابطو په اړه پلټنې ختمې کړي. ټرمپ د کومي دا دعوه رد کړې ده. د روسیې د بارنو چارو مرستیال وزیر وایي قوي امکان دی چې د اسلامي دولت سغدریزې ډلې مشر ابوبکر البغدادي پر روسي هوایي برید کې وژل شوی وي. اولیګ سیرو موټولوب تیر ماښام یو دولتي خبري اجانس ته وویل د دفاع وزارت له معلوماتو سره سم د تیرې میاشت په وروستیو کې چې روسي هوایي ځواک د شام د رقا ښار په شاوخوا کې د وسلوالو په مرکز برید وکړ نو قوي امکان دی چې بغدادي دې په هغه بمباری کې وژل شوی وي. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت د روانې میاشتې پر 14مه د بغدادي د وژنې دعوه کړې وه او ویلي وو چې له بیلابیلو لارو د مې 28مې په برید کې د بغدادي د وژنې تصدیق هڅې کوي. سیرو موټولوب هم ویل دا هم ویل چې د دې خبر د پخلی هڅې لا هم دوام لري. دغه وو د مشال لیډو د دې وخت خبرونه او د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد سراج زهیر باندې.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ غستل کیږي او په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.33 روپۍ 50 پیسې او په 1.34 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.11 روپۍ او 10 پیسې او په 1.13 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ او 10 پیسې او په 23 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ او په 23 روپۍ 10 پیسې او یو افغاني په یو روپۍ 250 پیسې او په یو روپۍ 350 پیسې. او 308 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 308 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور بنو کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 20، بنو کې زیات نه زیات 20 او کم نه کم 28 او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 40 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو د مشال لړۍ نو اوریدل چې شاین بنیری وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسی به درته راځي ظاهر وړاندې کړل. درنو اردوونکو کچره سره دربانې غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو او د ونیزي خبرونې تفصیل به واوري. په کوټه کې د بلوچستان پولیسو مشر دفتر مخې ته چاودنه شوې ده. په چمن او سپین بولده کې پاکستانی او افغان ځواکونو پر امنیتي ستونزو خبرې کړې دي.
هر وخت چې داسې مشکلات کله کله راغلي دي زموږ په وطن کې زموږ د پښتنو دودو عنعنات داسې دي چې موږ د دغه مشرانو د دغه خلکو د جرګو د لارې څخه حلوو.
شمالي وزیرستان ته ستانه شوي خلک د میرعلي او میرامشاه په بازارونو کې د اختر سوداګانې کوي.
ان شاء الله د اختر شوې خوشالۍ لګې دي. سامان ښه سوقا ده،
الحمدلله ښه کاروبار روان ده او خلک سودا موضوع ترسي.
په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې د حکومتدارۍ د خرابوالي موضوع څېړلې.
حکومتداري خرابې دي نو د خلکو په جمهوریت باندې اعتماد کې د باور کې دغه کمزوري کې هغه لوګ مایوس ہو جاتے ہیں نو جمهوریت بڑی کمزور ہوتی ہے.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسې. درنو اوردن کو تاسو د مشال لړیو د ماسپخین دی وی بجې خبرونه تاغ وګی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په کوټه کې د بلوچستان پولیسو مشر دفتر مخه د چاودنه شوې ده چې په کې د مشال لړیو خبريال اتر مخه نه کسان په کې وډل شوې یو لږ شی په وړاندې خو تازه صورتحال څه دی ایوترین سره د ټلیفون په کار خدای ایوترین سړي مشه
دنه مننه
کوم ایوترین که تازه حال لاسه شریک د چاودنې د کوټې د
ورستی معلومات چې کوم د سیول اسپیټال سره مشتله سره کړی دی په هغه کې تردم غړي پوری د مورش مرچ د هغه وای ول سره سیدلې ده او دغه ډول چې کوم ټپیان دي د غوش مهرا هیوشته او په دې پېښ کې تر اوسه د پولیسو د مورش مرچ د هغه 15 د او خو ډاکټران وای چې کېدل شي د مونږ د غشمیره زیاته شي بل پلوته چې د آی جی د پولیسو د دفتر مخته چې رینن سار 14 سره و حالته چارواکي وار په وار راځي او دوی د غځای کتنه کوي او بم ډیسپوزل سکواډ او نورې ادارې چې دي هغه هم د پیښ وځای ته رسیدلې دي د پیښ پر ځای باندې دوا موټران چې دي هغه تباه شوی دی یو چې دي هغه بالکل ډیر زیات خراب دی او د بلوچستان د کورنۍ چارو سکتر حریپال اکبر حریپال چې کړه مخکې د خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې امکان دی چې چاودیدونکي مواد په دغه موټر کې وو خود دا ونه ویل چې دا ځان وژونکي برید وو او کڅه بل د ویل چې اوس چې بم ډیسپوزل سکواډ او نورې ادارې چې دی هغه د دې پلټنه پیل کړې ده خو د دې ورسره به دا معلومه شي چې د پیښې یا د بمی چاودنې اصل علت څه وو د دې بمی چاودنې له امله چې دی شاوخوا د انسپکټر جنرال پولیس د بلوچستان دفتر و مخې ته چې کوم نور دفترونه دي دته یو د انجنونو سکول دی او دغه ډول یو د انجنونو کالج دی او بل اخ سټیټ بینک دی نو نن د خوشبختانه چې د بلوچستان د اعلی وزیر لخوا اعلان شوی چې په ټولو تعلیمي ادارې تدل شوی چې له امله دغه شونځي او دغه
زینبې بندو د 14 زمواري خوشاب منل نه ده ایوب
تر اوسه پورې د دې پیش پړه چا په غاړه نه ده اخیسته او نه هم حکومت تر اوسه
دی باندې سویلې دي صحیح
ګوته نیولې ده
صحیح اب تیر تاسو به هم راځو په دې معنی ډیر ځه ته باندې نه درنو دونکو لکوټه نه مشال اړو خبري ال اب ترینو چې د دوی په وینا په کوټه کې د 14 کې د وژل شو کسانو شمیره یو لس ته رسیدلې ده په 14 کې یو وش کسان ژوبل دي او په وژل شو کې 15 پولیس والا هم شامل دي د 14 زمواري تر اوسه پر چاند باندې
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونه سلاشوي چې ټول ستونزي به د خبرو تر دلاري هواري کړی تیر مخام په سپین بولده کې د افغان سرحدي ځواکونو لوري پاکستانی ځواکونو ته رجماتي کې چارواکو د چمن بولدک په ګډون د ډیورنت په کرخه پر ستونزو بحث وکړو د دې تفصیل به د صادق رښتین په دې راپور کې وورو
په لوکمان او جانگیر کلو کې تر جګړې یو نیمه میاشت وروسته د پسپین بولدک او چمن کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستانی ملیشو د بهمه غونډه ده د کندهار پسپین بولدک کلوسوالی کې د افغان سرحدي پولیسو لخوا د پاکستانی سرحدي چارواکو لپاره د رجمات په دغه جوړ شوی میلمستیا کې دواړو لورو پر سرحدي ستونزو بحث وکړ او موافقه وسوه چې تر دې وروسته به د کرښې په دواړو غاړو کې رامنځته کېدونکي ستونزې د جګړې پر ځای د خبرو د لارې حل کوي په غونډه کې د کندهار د دریمې سرحدي لوا کمانډان جنرال محمد انور ان بیا پر ډیورین کرښاو د چمن سپین بولدک په دروازه کې د احتمالي ستونزو درامنځته کېدو پر مهال پر خبرو او تفاهم ټینګار وکړ
کوم مشکل چې موږ تاسو در مابین باندې په کلی لوکمان او جانگیر کې رالی هغه به د خبرو د لارو څخه حل کو او هر وخت چې داسې مشکلات کله کله راغلي چې موږ په وطن کې زموږ د پښتنو دود او انانات داسې دي چې موږ د دغه مشرانو د دغه خلکو د جرګو د لارې څخه حلوو
د پاکستان د سرحدي لوا کمانډان جنرال ندیم ویل د لوکمان او جانگیر کلو پر سر د ځینو غلط فهموي له امله د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمن جګړه وسوه د جنرال ندیم په وینا پاکستاني لوري اوس د لوکمان او نظر کلو څخه خپل ځواکونه استلی دي جنرال ندیم وایي لاغه ورسته چې څورځ مخکې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ لومړی ناسته وسوه موږ خپل ځواکونه د سپین بولدک لوکمان او جانگیر کلو څخه استلی دي او دغه ته مخ خپل کارونه درولي تر دې مهال چې د یاد کلو پاړه د کابل او اسلام آباد پریکړه معلومیږي د دواړو لوري ترمنځ به اور باندې وي او ستونزه به د جګړې پر ځای د خبرو د لارې هواریږي په دې غونډه کې د دواړو لورو قومي مشرانو او ملي سوداګرو له دواړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ستونزې پر مهال دې دروازه نه تړل کیږي تر څو افغان او پاکستانی سوداګر له مالی زیانونو ژغورل سي بي
یو خبره خو د اسلام آباد او د کابل ده هغه کې څه نه و یو خبره د نږدې مشکلات ده د وطن د مشکل ده که د جنوبي پښتونخوا تجار متضرر کیږي اغم زیم که زما تجار متضرر کیږي اغم زیم دغه ولست
ولست به قرار کړي د دروازې سره به ډېر شاتیات کوو په ښه په نظم به د خلکو زره تامات کې زیاته باندې موږ دا خواست
موږ باید سی یو پر سر خپلې خبرې په خپله باندې حل کوو دریم سړی په مشکل نه دریم سړی چې همیشه مشتره او هغه په مابین کې نفاق پیدا کوي هغه په مابین کې تضاد پیدا کوي
د سپین بولداک چمن لار د غوی میاشتې په 15مه لاغه وروسته وتړل سو چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولداک په لکمان او جانګیر کلی کې د سرشمیرنې پر سر جګړه وسوه او لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبل واغوښته
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال لري ته تاسې غوږی افغان حکومت وایي له طالبانو سره د بندیانو د تبادله جوړجاړې نشي کولای دا خبره د ولسمشر یوان شاه حسین مرتضوی تیر ورځ په کابل کې خبرانو ته وکړه د چهارشنبه په ورځ طالبانو د افغانستان د امریکایي پونتون د هغه دوه استادانو ویډیو خبره کړه چې تیر کال یې په اگست کې تختولي ول نور تفصیل د بشیر غوخ پر پور کې
افغان چارواکي وایي کوشش کوي چې طالبانو سره بندي کسان را خوشي کړي خو دې کار لپاره به هغه قیدیان پرې نه دي چې امنیتي ځواکونه نیولې دي د افغان ولسمشر یوایان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبرلانو ته ویل
حکومت هیڅ وخت حاضر
حکومت چمتو نه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو په سر معامله وکړي خو له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو نه په استفادې به هڅه وکړي چې د طالبانو له منګولو بندیان را خلاص کړي
مرتضوی دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې طالبانو د دوه بهرنۍ وګړو ویډیو خپره کړه د جون په 28مه خبره شوې دی ویډیو کې افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان ښکاری یو امریکایي کیوین کینګ او بل د استرالیا تیموتی ویکس دی لاسو مېشتو راځي د طالبانو سره په یو نامعلوم ځای کې قید دي کسانو په ویډیو کې ل خپل حکومتونو غوښتنه کړې چې د دوی خوشی کول لپاره د کابل زندانونو طالب وسلوال ورپریږدي په کابل کې د افغانستان امریکایي پونتون یو ځکهونکی رحمت الله اميري ویل دوی یې را خوشی کېدو ته سترګې پلار دي
دا خلک بے گناہ خلک د دې موږ په شاګردانو یو ځنی مرزو دا چې خلک ډېر په سي سلامت ډول باندې ډېر تر اخلاص ډېر تر اخلاص خموشته ډېر تر اخلاص خپل پونتون ته د لازم مشر ډېر تر درسونه شروع کی یعنی اوس هم ډېر شاګردان چې په زیریږي خوای په بده ده یعنی موږ غواړو چې دې ته دا مسیج ورسو دا خبر ورسو دا استادانو ته چې موږ د دې سره ټول شاګردان د دې سره ولاړ دي ځکه چې دې په سي دي کوم داسې کار نه وکړي چې یو څوک دې وتښتي
یو افغان چارواکی د نوم نه خود په شرط مشال ریډیو ته ویل چې طالبان غواړي د دې کسانو په بدل کې امنیتي ځواکونو سره بندي د حقانی شبکې وسلوال لپاره د پیسو راټولونکو انس حقانی او داغه نور ملګری خوشی شي د مئی په یو دیرشم تاریخ کابل کې په یو برید کې د یو نیم سل کسانو تر وجل کېدو وروسته افغان ولسمشر د څو تورونو طالبانو د پانسی کولو پر عملی کولو لاسلیک وکړ طالبانو یې په خبرګون کې ویل کدا سه وشل دوی با په خپل قید کې بندي کسان وو وژني خو اميري وایي طالبانو سره برمتا د دوی استادان د انګلیسي ژبه خون کیو او هیڅ سیاسي هدف نه درلود نه زوکه باید ورته زیان و نه رسي
ډېر آرام نرم خلک به دا کسان نه دي چې مثلا چې یا کوم سیاسي دلی پرې اړه لري یا د امریکا په حکومت پورې مستقیمانه اړه ولري یا مثلا د استرالیا په حکومت پورې اړه ولري بلکې دوی داسې دي چې په خپل خوښه باندې په شخصي ډول باندې راغلي دي تر څو افغانانو ځوانانو ته دلی تدریس وکړي
پنځه میاشتې مخکې هم طالبانو د دغه دوو استادانو ویډیو خپره کړې وه کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون اگست میاشتې په 15مه تاریخ برید هم شوه وو چې ډېر لس کسان پکې وو جلشل د حمله زموري چا نه و منلي خو افغان حکومت پړه پړ طالبانو واچول
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
مشال لته تاسو غوږی درنودونکو د خبرارانو د ساتنې نړیواله کمیټې پر پاکستانی چارواکو غږ کړي چې د چهارشنبه په ورځ د خبرارانو د زورنې د دوه پیښو پلټنې دی وکړي د خبرارانو د ساتنې او حقوقو سازمانونه وای په هغه هیات کې د خبرارانو د زورنې پیښې ورستر بلی زیاتېږي په پاکستان کې د خبرارانو د ورژنې یا زورنې زیاتې پیښې په نام نسیمو کې شبی دي خو په روستیو کې د سیاسي ګوندونو او نورو ډلو غړو له لورې هم د خبرانو د زورنې پیښې شبی دي عبدالحی کاکړ نور تفصیل راکوي
کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د زیارت پورز په خبرسوي بیان کې ویلي چې د خبريالانو پر ضد د چهارشنبه د ورځې په پیښو کې لومړی د پاکستان فیصل آباد یونیورسيټي کې رامنځته شو چې ساتونکو خبريالان وهلي او ټکولې دي. په دومره پیښه کې هم د چهارشنبه پر ورځ د مدرسه حقانيه اسلام آباد زدهکوونکو د دین نیوز د خبريال کیمرا او نور سامانونه ورمات کړي دي. کمیټي وایي په دې اړه د فیصل آباد پوهنتون او مدرسې له چارواکو سره د تصدیق لپاره رابطه وکړه خو کامیاب نه شو. دا د خبريالانو د زورولو لومړی پیښنه ده، بلکې له تیرو شاوخوا 15 کلونو راځي چې کله د ترګریز جګړه پیل شوی یو شمیر خبريالان ژوبل شوی، تشتول شوی، وژل شوی یا زورول شوی دي. خو د خبريالانو د سازمانو مشران وایي په خوا به وسوالو یا امنیتي ادارو خبريالانو ته زیان رسولی، خو اوس د نورو ډلو ټپلو لوري د خبريالانو د زورولو رجحان زیات شوی دی. د خبر یونین اف جرنالیست مشر سیف الرحمن سیفی هم دې طرف ته اشاره کوي.
دا بخشش الهی والا واقعي چې دا هریپور والا دي کې اوس مافیا سره سره صافانو ملګرو بعض سیاسي تنظیمونو سره تعلقات هم د دې طرف غنې او د دې سره زیات وجه جوړه شوې ده. ملکان اغا د ټیمبر مافیا په وجه چې د ملګرو ته دم کې نه وي د ذاتی تنازع چې و د دشمنه اغا شوې ده. کرک کې سیاسی وجوهات هم دي. یو دور ویول د فیصل آباد کې د یو سیاسي لیډر د طرف نه یو ملګری صحافي ته د کالم کې د اغه نوم لیکلو په وجه چې باقاعده تھریټ واس کړی شوی دی او دا غي اډیو ثبوتونه هم مخه ترغلی دي.
حکومت په 2011 کال کې د خبريالانو د خوندیتوب قانون پارلمان ته وړاندې کړی و چې بیا ور باندې خاموش شو. خو په 2014 کال کې حکومت بیرته د دې قانوني مسودې د منځوري لپاره هلې ځلې پیل کړې. خو د پاکستان د خبريالانو سازمان پاکستان فدرل یونین اف جرنالیست دا مسوده رد کړه. خو له دې سره سره د رسنیو نورو ادارو پر یو قانون مسوده کار پیل کړی چې اوس مکمله شوې ده. د مسودو په جوړولو کې مخکښه رول لرونکي غیر حکومتي ادارې اراده مشر آفتاب عالم وای د دوی جوړ کړل شوې مسوده ټولو ته د منلو وړ ده.
د مدنی ټولنې سازمانونه او د رسنیو د خپلواکۍ لپاره فعال او غیر حکومتي ادارو لکه اراده او میډیا فریډم نتورک له رسنیو سره تړلي ټول خلک او ادارې په اعتماد کې اخیستي او د خبريالانو د خوندیتوب په اړه یو قانوني مسوده جوړه کړې ده. دا مسوده به ډیر ژر د څلور سره صوبو د اسمبلی غړو او د مرکزی حکومت له استازو او ادارو سره شریک کړل شي. د دې قانوني مسوده په اړه ویل کیږي چې هغه ټولې غوښتنې پوره کوي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره ضروری دي.
آفتاب عالم زیاته کړه چې د دوی په تجویز کړل شوی قانوني مسوده کې ډیر اقدامات شته، خو مهم وړاندیز یې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره په حکومتي کچه د یوې شورا جوړولو او د څارنوال ګمارلو دی. د دې په وینا څارنوال ته به د ټولو حکومتي ادارو ملاتړ ترلاسه وي او آن که پولیس مقدمه نه درجوي نو له هغه سره د مقدمه درجولو د حکم ورکولو واک به هم وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو ملګری، ملتونو په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې تر 2050 کال پورې به د نړۍ آبادی 9.8 ارب انسانانو ته ورسی. په دې رپورټ کې ویل شوی چې د پاکستان په ګډون 9 هیوادونه به د نړۍ د نفوسو 50% یعنی نمای برخه جوړوي. هلته شنون کې وایي د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو آبادی هم په زیاتېدو ده او وسایل محدود دي چې له کبله یې راتلونکي نسلونو ته د تعلیم، روغتیا او نورو اسانتیاو برابرول خای ګران شي. د آبادی کنټرول لپاره څه اقدامات پکار دي؟ د دې جواب د یوې وړوکې دمې وروسته.
په پاکستان کې د آبادی صحیح تناسب لپاره 19 کال وروسته سرشمیرنه ترسره شوه. د راپورونو تر مخه د 2018 کال سرشمیرنه کې د پاکستان آبادی به تر 2 کروڑ پورې ورسیږي، خو حکومت په رسمي توګه شمیرې نه دي خبرې کړي. بلخوا ملګرو ملتونو هم اټکل کړی چې پاکستان کې آبادی ډیر په توندۍ سره زیاتیږي او په دې مسله قابو موندلو لپاره په پراخه کچه پوهاوی پکار دی. په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې یو غیر سرکاري ادارې مشر سلیم احمد وایي چې د آبادی کنټرول لپاره ټولنه او حکومتي هلې ځلې ناکافي دي.
کم اویرنس چې پکار دی معاشره کې په کمیونټیز کې نو هغه اوس هم ډېر زیات کم دی. خصوصي توګه باندې په فاټا کې زموږ سره د پاپولیشن ریشو چې دا ډېره زیاته په تیزۍ سره په بره روانه ده، خو هلته دې کمپینز ډېر زیات ضرورت دی. خو هلته کې چونکې د کمیونیکیشن مینز زموږ سره نشته، هلته کې موبایل سر نه کوي، هلته کې ټلویزیون ته او ریډیو ته د خلکو ایکس دون نشته نو دې په وجه باندې هغه ته کې اویرنس کمپینز دی هغه ډیر زیات افیکټیو نه دی.
بیا په خیبر پختونخوا کې د خزو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي او کارپو سایربانو وای چې د صوبې خاریو سره سره په کلیوالو علاقو کې ورسره خزو خپل ستونزې شریکې کړې دي. سایربانو په دې اړه زیاته کړه
هغه کول غواړي هغه غواړي چې لکه مطلب هغه په دې خبره باندې پوه شوي دي چې لکه سپیسینګ نه کوي دا وقفه نه کوي یا پلانینګ ورته نه کوي مخکینانو دا غیر ټول اثرات هغه په خپل ژوند باندې او په دې خبرو سره هغوی پوه دي. خو لکه زه چې ګورم نو په خیبر پختونخوا کې په کلو کې دا ما کتلي وو چې اکثر خزو په خپل باندې رسائی نشته.
سایربانو ویل چې آبادی په اړه معلومات ورکولو کې ډیر زیات کمی دي او باید خزو سره سره سړو ته هم په دې موضوع پوهاوی ورکړ شي.
نو په دې کې ډیر زیات کار د نارینه سره کول پکار دي دا غو موټیویشن دا غو رضامندي ډیر زیات ضروری ده که زنانه دې خبرې ته تیاری هم شي چې کله پوری هغه سره د نارینه والا هغه سپورت نه وي کنه نو هغه افسر پلاننګ افیکټیولی کېدای نشي او بل هغه هغه سي اثرات یا هغه سي نتایج نه ورکوي.
د سایربانو په خبره د کور مشره په دې هر څه کې ډیر مهم کردار لوبولی شي. بلخو په خیبر پختونخوا کې د خزو لپاره کارکونکي د ملګرو ملتونو ادارې استاذ سید واجد وای چې حکومت زیاتره پیسې په مرستندوی کارونو به کور کړل شو کسانو بیرته آبادولو او په امنیت لګوي او دې ته هغه شان پام نه کوي. سید واجد زیاته کړه
او دا پاپولیشن یو طرف ته خو ډبل کیږي او زمونږ خیر مسئله خو بلا ډیری دي. یو مسئله خو دا ده چې زمونږ خلک په دې خبره باندې مایل کولا چې فیملی پلاننګ ضروری دی دا ډیر زیات مشکل کار دی ځکه چې زمونږ چې کوم حالات دي نو هغه کې بلا ډیر خلک چې کوم دي نو هغه د فیملی پلاننګ په حق کې نه دي.
کارپوهان او غیر سرکاري ادارې له حکومت غوښتنه لري چې د آبادی کنټرول او پوهاوی لپاره کمپاین په موثره توګه په هغه علاقو ته وغځوي چرته چې د مواصلاتو نظام سم نه دی او په دې کې مذهبي مشران هم ډیر مهم کردار ادا کولی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال لوتا تاسو غوږی درنودونکو د ملکن یو شمیر سودونکو وای په سیمه کې د روغتیا مرکزونه شته خو اکثره پکې داروغان نوي. دوی تیر ورځ مشال لوتا بیل دوی د ته اړ شي چې له بهر به پیسو د وای نه واخلي. خو د خبر پښتون حکومت وای په ملکن کې په نامنې کولن کول شي روغتیا مرکزونه بیرته رغبولې دي. تفصیل رفعت انجم راکوي.
د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو مبارزه ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور علی مشال ریډیو ته وویل چې په ملکن کې د ترهګرۍ نه متاثره 12 د صحت بنیادی اسانتیاو مرکزونه د بیا ودانې او بیا رغونې صوبایي ادارې پارسا او امریکایي ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته بیا ودان کړی شوی دي.
دا چې کوم موږ سره فګر راغلی نو هغه 13 بی ایچ یو وو دي چې کوم 5 وو پینځه هغه فولي ډیمیج شوی او په اته پکې پارشلی ډیمیج وو او دي کې 11 بی ایچ یو په کی دی اور ورسرا یو پا بنیر کے دے ٹوپائی ایریا کے دے اور بل ورسرا دے پا لوور تیر کے اور دا جسنگ امونگا ورسرا ورسرا جوڑا اول مونگا ودائی دا ہینڈ اوور کول ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھا اور اگئی باور کے خبر پر دے کے ڈاکٹرزم بھی دی کے میڈیسنز وغیرہ ہوں بھی
دو یادی داری ترما خاد ملکن سمی پپانے سواد بانڈے تیلگرام شالپین بنیر او کچھ دیر کے دا مرکزوں نے جوٹ شوی او بیا بہا لکڑے شوی دی چرته چې د حامله زنانو په شمول هر قسمه مریضانو لپاره بنیادی مرستې ورکول کیږي. خو د ټلګرام سره تعلق لرونکي او د خزو خیر خیګړ لپاره کارکونکي کلسوم وای چې دوی سره نږدې مرکز کې د ضرورت په وخت نه خو دوایان ملاويږي او نه د حامله خزو لپاره کوم څه تنظیمات شته.
دوایان وي کې په ټیم باندې نه هغه شن لکه څنګه چې انسان د کم ټیم کې سخت ضرورت وي اوس موږ پی مل چلاړ شو موږ ډیلیوري یا چرته ډی این سی یا چرته د سی نور مسلې کې نه موږ هغه ټریټمنټ هغه نه چیرې کولی هغه چې تاسو غټ هسپټل
علاج لپاره لرو پرتو اسپیتالونو ته پتلو مجبور وی
شکایتونو
په جواب کې سوات ضلع ڈپٹی ہیلتھ افسر ڈاکٹر اعجاز وائی چې د دوایانو لپاره د مرز غوښتنې 100% نشي پوره کېدی. د ده په وینا په لویو لویو هسپتالونو کې هم د دوایانو کمی راځي، نو دا خو یو بنیادی د صحت مرکز دی.
دا خو ایون په اداره چوکې ټی ایچ غونډه کې هسپتالونو کې هم 100% سپلای څوک نشي کولای د پیشنټ د ډیمانډ مطابق. خو چې کم شي ما ته ګورنمنت سپلای کا او ما سره اویلیبل دی، هغه به هغو ته بالکل ملاویږي. ایچ یو خو بیسیکلی د پریونټیو کیر لپاره دی کنه جی. او بیا چې دی نو آر ای سی او سیول هسپتال او بیا ور سره چې دی نو دا بیا ٹریٹمنٹ سینٹر دی.
واضح دی وی چې 2009 نه تر 2009 پورې په سوات کې وسلوالو طالبانو یو شمیر ودانې تباه کړې وي چې پکې د هلکانو جنکو سکولونه او د صحت مرکزونه هم شامل وو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنودونکو د په دینمای کې تاسو لپاره اونیز خبرونه جمهوریت هم لرو. خو اوس د خبرون لنډیز وخت را رسیدلې دی. شاین بونیری هم سټوډیو کې را سره موجود دی او وخت شوی دی په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه. مایک سپاره ما شاین بونیری ته چې د دې وخت د خبرون لنډیز تاسو ته وړاندې کړي.
د دې وخت مهم خبرونه. په کوټه کې د بلوچستان پولیسو مشر دفتر مخې ته په 14 کې د وژل شوو کسانو شمېره یو لستا رسیدلې ده. د کوټه د سیول روغتون ډاکټران وایي چې په پیښه کې 25 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه سلا شوي دي چې د ډیورن پرکر خاص ستونزې د خبرو له لارې هواري کړي. تیر میاشت پرکرخه په پرتو دو کلو جانگیر او لقمان کې د پاکستان له لوري د سرشمیرنې کولو په سر لانجا او بیا د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ انخته شوې وه. پاکستان د افغانستان په هلمند کې د پرونی بمی برید غندنه کړې ده او د افغان حکومت او ولس سره د خپلې خواخوږۍ څرګندونه کړې ده. په دغه برید کې 13 تنه وژل شوي او تر 500 ډیر ټپیان شوي وو. افغان حکومت وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکو انتخاباتو امنیت او روڼوالي ته ژمن دي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون چارواکو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کړ دی چې تختولي استادان دې خوشي کړي. د سعودي عرب په مشرۍ څلورو عرب هیوادونو د قطر نه د الجزیره ټي وي نیټورک د تړلو او ایران سره د اړیکو پرې کولو په ګډون څلور غوښتنې کړې دي. د روسیې د بارنو چارو مرستیال وزیر وایي قوي امکان دی چې د اسلامي دولت سختدریځې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په روسی هوایی برید کې وژل شوی وي. د امریکا دفاع وزارت وایي د یمن په شبوا ولایت کې په امریکایي هوایی برید کې د القاعدې وسلوالې ډلې یو سیمه ییز مشر او د هغه دوه مرستیالان وژل شوي.
شاهین بنیر یو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړل. د نوروزونکو جو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لاډیو خبریالي رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او ایران ترمنځ ناکراره اړیکې هغه وخت یو بل اړخ ته واوړي دي چې کله د پاکستان خارجه وزارت د تیر ګل په ورځ پاکستاني حدودو کې د ایران د ډرون غورځولو ته سیک وکړو. ادارې زیاتوي د پاکستان خارجه وزارت د ډرون په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي چې د دې په پاکستاني حدود کې موجودګي د خودمختاري خلاف ورزي ده او داسې قسمه اقدام به نه زغمل کیږي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې د تیر اپریل میاشتې نه د کړکېچ ښکار دي چې کله وسلوالې ډلې جیش العدل پر پوله د ایران یو ولس پوځیان وژلي وو. ادارې وایي ایران دواړه جاسوسي او هدف کوونکي ډرون لري او تر اوسه پورې دواړه ملکونو د دې تصدیق ونه کړو چې کوم ډرون په نښه کړی شوی وو. داسې امکان هم شته چې دا ډرون د سارنې په غرض استعمال شوی وي. ادارې زیاتوي که ایران د وسلوالو په اړه اندېښمن وي نو ورله پکار دي چې د پاکستان سره د دوی پر ضد کار وکړي او د دې خطر د مخنیوي لپاره استخباراتي معلومات هم شریک کړي. ادارې په وینا چې دواړو ملکونو ترمنځ مسله یوازې د ترهګرۍ معاملې پورې نه ده، بلکې دا د پاکستان او سعودي عرب تعلقاتو پورې هم تړل شوې ده. پاکستان له به د منځني ختیځ د جګړو نه ځان ساتلو لپاره ښه کار کول وي او دا دې هم باوري کړي چې سعودي عرب سره اړیکې ایران سره په تعلقاتو اغیز نه لري. په همدې موضوع د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې له دې ډرون پیښې نه وړاندې د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې دواړو خواو ته د ترهګرۍ او د جرمونو په اړه اندېښنې هم شته. ادارې په وینا چې په دواړو خصو تعلقاتو کې مسلې زیاتولو پسې دواړو ملکونو سیاسي مشورولې لدا یا ساتل پکار دي چې د دوی زیاتره ښې اړیکې پاتې شوي دي. ادارې اخري کې لیکي چې د مسلو هواري لپاره خبرې اترې یوازینۍ لار ده. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې چاینا نېشنل الکتریک انجینرینګ کمپنی یو پلاوی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی او ورته یې پرشکې کې په یو صنعتي علاقې د کار شروع کولو په اړه یو رپورټ وړاندې کړی دی. ادارې وایي چې د صنعتي زون لپاره ځمکه ترلاسه شوې ده، په دې کې به په سوونو کارخانې جوړول کېږي او د سوابې، مردان، هریپور او د نوخار ځوانانو ته به د روزګار موقع ورکړی کېږي. ادارې زیاتوي چې دا به یو ښه اقدام وي، خو دې کې مسلې هم شته او هغه دا چې د صنعتي زون لپاره د ګیس ارزانه بجلی خبرې کیږي، خو دا ټول ته معلومه ده چې د اوبو نه جوړیدونکې بجلی ارزانه ده او که د ګیس بجلی استعمالیږي نو دا به د ګیس فراهمۍ مسلې هم رامخته کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د خبریالانو د ساتنې کمیټې پر پاکستان کې پر خبریالانو د دوه تازه حملو موضوع څېړلې او په چارواکو یې غږ کړی دی چې د خبریالانو د ژوند ساتنې ته دې توجه ورکړي. دوی د چهارشنبې د ورځې د پیښو پلټنې د پلټنو غوښتنه هم کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر مظاهره کوونکو د پولیسو ډزو پیښه څېړلې او وایي حکومت باید د پولیس له لورې د زور کارول ونه زغمي. ملیحه امیرزاده د دواړو لیکنو لنډیز ته وړاندې کوي.
د خبریالانو د تحفظ اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وای د پاکستان انتظامی چارواکي باید د صحافیانو خوندیتوب باوري کړي او د دوو جدا پیښو پلټنې دی وکړي چې پکې د رسنو کارکونکو باندې حمله شوی وه او سامان ته نقصان رسول شوی و. رپورټونه وایي لومړی پیښه د فیصل آباد په زرعي پوهنتون کې د جون پر 28مه وشوه چې د یونیورسټي ساتونکو خوښه نه خبریالان او د میډیا کارکونکي وهل. دویمه پیښه هم په دغه ورځ په اسلام آباد کې رامنځته شوه چې د مدرسې حقانیه زده کوونکو د دین نیوز ملې باندې حمله وکړه، کیمره ورلا ماتکړه او گاڑی ته هم ورلا نقصان ورسولو. په واشنگتن کې د خبریالانو تحفظ ادارې د ایشیا سانګې مشر سٹیون بٹلر ویلی په کار ده چې د پاکستان انتظامی چارواکي د خبریالانو تحفظ باندې توجه ورکړي او د دغه شان پیښو ذمهوارو خلاف عدالتي کاروایی وکړي. نوموړي ویل په خبریالانو حمله د قبلولو وړ نه دي. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل لیکي افغان امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو په یوې خیمې ډزې کولو سره یو وارې بیا د انسانیت سپکاوی وکړ. اداره لیکي افغان حکومت باید د ولس د ژوند حفاظت لپاره زیات ګامونه پورته کړي او د پرمن مظاهرچیانو درناوی وکړي. د ادارې په خبره حکومت باید د پولیسو لخوا له حد زیات زور استعمال برداشت نه کړي. حکومت باید دا یقیني کړي چې د جون په 2مه او 19مه نیټه د پولیسو لخوا د زور استعمالولو د پیښو تفصیلي، مؤثره او بې طرفه پلټنې وشي او د ذمهوارو خلاف عدالتي کاروایی وشي. اداره لیکي په کار ده چې د پیښو ښکار شوو کورنو ته معاوضه ورکړل شي او دا یقیني کړي چې دا شان پیښې په راتلونکي کې مخې ته رانه شي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو درنو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په ډیر اسماعیل خان کې امیش د وزیرستان کډوال وای چې له خپل کورونه لری به د ځل اختر مانځي او په ډیر اسماعیل خان کې به په روایتي ډول اترونه هم د اختر پروس اترونه هم کوي. نور تفصیل به د سیلاب مسعود په دې راپور کې وورو.
په ډیر اسماعیل خان کښې موجود د سولي وزیرستان مسعود کډول سویایی د افاق مسعود نه وار وای
د ډیر اسماعیل خان رژا د سختې ګرمۍ او د لوډ شیډنګ په واجه ډیره مشکله وه. که دا رژا ایدم په خپل وطن وزیرستان شې تیر کړی وای بیا وی ډیر خوند کړی و. بدقسمتی دو چې د وزیرستان سوړه بودینه د ډیر اسماعیل خان په سخته ګرمۍ شې رتبه بدل شوې دي. د پردي وطن په داسې حالات شو د عید چه خوند وي.
فراد لنګر دغه خبره په دا رنگ مخشه بیایی
د رژه میاشت د دامون ګرمي د وزیرستان سره کته نه سامیږي. د کریه کورینا د کډولۍ ژوند روته مشکل کړی دی. په دا رنگ مشکلات شو د عید مازه ډیره لشکي د خو بیا و انشاءالله په ډیره اسماعیل خان شه د وزیرستان په روایتي ډولینا تڼینا او سندره بن لمانځي.
شیراز برکی زیاتوي
وزیرستان ټول ډنګ دی، کورینا نشته دی، نورې ابو دی نشته دی، په علاقه شوي امن دی. وزیرستان ته میشم واپس تللی وي خو بیا خان تا تروغ للی الا تا گرمی دے واجہ رجا ڈیر رٹا دو شکر دے رجم وسو تلے تیرم کڑلے سابو بلار جو عید وی دیت خوشلے دا سنوی لک پوزرستان شوی خو بیا ہم میجت کاوی
پدا غا بار ایک شد دی یو مسعود مشوم خبر ہم وار وے
زرو مان مسعود نہ میجا دا وقت پر دی خان کشے یوار جام منی والا ڈیلا سخت دے جاوا واجہ متا جاوا نور منی والا نشولے سخت ال واجہ سخت تندا خوشلیا چے عید روغای پیت شو ہا گرمی وی خو رجا خو نوی دیت پر جو پارک تا دری ما پزانگیو غوالی جا نور لیبه او کام پلونو ملگری او رو سراوی
دغو کا بایانو دا هم وویل چه پا وزیرستان کشه اوز آمن دای خدای دوکی چه میجا در در اسمیل خان و در پاکستان در نور شارونو پزای پا خپل وزیرستان شه کرار جوان تیراوو آل تا روژه ساتو ای دون المنزو سیلاب مسعود مشال ریڈیو در اسمیل خان
درنو ودن کو د اختر د ورځ په مناسبت سره تاسو لپاره نور رپورټونه یو دوه نور رپورټونه هم لرو. تر فوزی ملت روسو شمالي وزیرستان ته ستانه شوي خلک د میرعلي او میرامشا په بازارونو کې د اختر سوداګانې کوي. دا بازارونه په عملیاتو کې رنګ شوي ول چې بیا څه د حکومت او څه د کاروباریانو په مرسته بیا ورغول شول. بازارونو ته ورغلي خلک وایي سولي ته هیله مند دي او غواړي دا ځل اختر له خپل دود سره سم ولمانځي. عمر دراز وزیر نو تفصیل راکوي.
میر علی خدی مارکیټ کې د اختر تیاری لپاره راغلو خلکو کې یو سو کسانو مشال ته خپل احساسات داسې شریک کړل.
فرزان الله تپی سره تعلق لرم، ان شاء الله د اختر ښه خوشحالي لګي دي. سامان ښه سوکاده کوشش کی، ان شاء الله اختر دې پوره او ښه خوشي، ان شاء الله میر دې امن شو خوښ منی.
امو نوم حکیم الله خان، خدی وکلی سره تعلق تا مو الحمدلله ښه کاروبار روان ده او خلک سودو مودو ترسي. ضرب اعظم نہ جمع شکی محلات فی الحال ہوئے ٹیم ایزوئی تیانتی رس اولی ہو ڈیرا پتہ رکی سر امیر الکارا ہونا دو چاپل بوٹ کپڑے مپڑے وسلائے دار شائشو ٹھیٹ رہو ہوندی وہی سعودو ڈیرا شان
زفاہی ملاب دوست دانن سب چھ سوینے رو وینے سے کنا دادے مطلب دے امن یو پیام دے خلق مطلب رمضان شے خلق چل پیل شری کڑائی دے اختر خوشی نے پر تیاری میرا شری کڑائی دے
دسی میں خلق وائی چ پا اول زل دا عملیات ورستا دسی میں پ بازارونو کے سوداگانے کڑی او خوش بینا دی چراتلون کی کے بای جوان پورمنا او خوشالا وی دو یوای دا عملیاتو پا وجہ سیما کے شو یو توانونو دا پورا کولو لپارا با دولت کوٹلی گامونا پورتا کوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، شمالی وزیرستان.
درنو دنکو دا شمالی وزیرستان دا اختر دا خوشالو او دا سوداگان رپورتا سی واو دو زو سواد تا والتا هم دا اختر پر رسیدو دا سواد یو شمیر سیمو خلق دا منگواری بازار تزی او حالتا دا خپلزان او کورنی غلو لپارا شیزون اخلی. ځینې خلک د ګرمۍ د بجلی لوډ شیډنګ او ګرانی شکایت کوي، خو دې بازار ته ورغلي ماشومان خوشحاله دي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مرکزی ښار منګوري لوی بازارونه تر شپې نه وخته پورې خلاص وي او ورته په زرګونو خلک ورځي. د منګوري چینه بازار چې د ښځو په بازار مشهور دی، ورته ورغلي ماشومان وایي اختر ته ډیر خوشحاله یو.
زما نوم مریم ده، زه په دریم کې یم. ما ځنه بنګړي جامې مې ځنه جوړې کړې، پیسې مې واغستل.
ما نوم ده فرهاد علي او زه عجیبه باندې راغلم او اختر لمې ځنه سپلای مو واغستې، چپل مې مو واغستل، کپڑے مې ځنه جوړې کړې او زه ور خپل ماماګان نه ایجډي رانه.
محمد اسلام چې د منګوري اوسیدونکو دی، خپل ماشومان ته د اختر لپاره پیزارونه اخلي. وای یو اړخته ګرمي ده، بل خو د بجلی لوډ شیډنګ پریشانه کړیو، خو بیا هم د اختر لپاره سوداګانی کوو.
او ګرمي ده ډیر زیات، لوډ شیډنګ ده، ګرمي ده، لاسه خل ډیر زیات تنگ ده. ګڼه ده برش جوړ ده، پیزار څو کلی څو جامې دي، قسم رش جوړ ده. مهنګایي خو د حد نه سیو ده، یو کال نه بلی ده مهنګایي سیو حقيقي.
چینه بازار کې د تیرو دریو لسیزو راسي پیزار خرڅون کې عدالت خان وای چې د تیر وختونو په نسبت کاروبار ښه دی او بیا دوی د اختر په موقع پیزارونه نور هم په ارزان نرخ خرڅوي.
د نور په نسبت مطلب سکل او زمنګ لغه سیل ډیر زیات دی او لکه مطلب چې واړه زنانه هم ډیر زیات راځي د نور په نسبت. شپې کاروم برابر دی، د ورځې مطلب چې خلاغه دي.
د سوات مرکزی ښار منګوره او خواوشا سیمو کې د اختر شیان خرڅول لپاره خصوصي دوکانونه هم لګېدلي چې پکې د جدا جدا کوالٹی شیان خرسیږي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
درنو درکو ژمن سرسم اوس وخر رسیدلې دی د اونیزی خبرونه جمهوریت. په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې د حکومتداري د خرابوالي موضوع څېړلې ده. د دې پروګرام کوربه پامیر ساحل دی. راځي چې ګټ سره په ګډ سره دې پروګرام ته وښو.
د حکومتداري او جمهوریت ترمنځ څه تړاو وي؟
په پاکستان کې آیا د جمهوریت کمزوري کېدو لکبل د حکومتداري نظام خراب شوی کنه د خرابې حکومتداري لکبل جمهوریت ته تاوان رسیدل دی په جمهوریت نظام کې خه حکومتداري څنګه باوري کېدې شي په تیرو کلونو کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف آیا د هغه هیواد جمهوریت پیاوړی کړی دی کنه ډیموکراسي کمزوري شوې ده په پاکستان کې اوس مهال د پوځ او منتخب حکومت ترمنځ د طاقت توازن څنګه دی دا نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د حکومتداري نظام ولې کمزوری دی په خبرونه کې موږ ته پوهانو په دې اړه تفصیل راکړ د بیلګې په توګه د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز موږ ته وویل د پاکستان په څیر هیوادونو کې د حکومت له هر شي او هر څانګې سره کار وي او دا چې په پاکستان کې د ولس درې طبقې دي په دوی کې تر ټولو زیات شتمن خلک د حکومت پر پریکړو اثر اندازه کیږي او حکومت هم د خپل ځان پیاوړي ساتلو لپاره د شتمنو خلکو د ګټو پالیسۍ جوړوي د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر رسول بخش رئیس موږ ته ویلي ول چې په پاکستان کې د خرابې حکومتداري یو لویه وجه د شفافیت او احتساب نشټوالی دی
جہاں جہاں خامیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ وہاں کا جو ادارہ ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کمزوری ہے
په کوم ځایونو کې چې خامیاں یا خرابیاں موجود دي هلته مسله د مشرتابه د کمزوری ده په بیوروکراسي کې د حکومتداري کردار وی او هلته خ حکومتداري جوړیدای شي نو بل لوی مسله دا ده چې د بیوروکراسي احتساب نکېږي د احتساب نظام چې کمزورې شوی نو د اغه یو لوی وجدا ده چې سیاسي مشرتابه بیوروکراسي په خپل واک کې خستی او د یوې الی پتوګې استعمالوي نو د دې لکه بل موږ ته په حکومتداري کې کمزوریاں ښکاری
رئیس دا هم ویل چې د هیواد په چارو کې د پوج په بیا بیا مداخله د حکومتداري نظام ته تاوان رسول دی د دفاعي چارو په او د پاکستان پوج په خواني جنرال تلت مسعود مکتوب ویل چې د پوجي کودتاګانو لکه بل نه یوازې د پاکستان پوج پیاوړی شو بلکې د هغو منیو اثرات او تاوانونه ترننا جوت دی
فوجی حکومت جب آتی ہے تو جمہوریت اور تمام جو اقدار ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں
کلچی فوجی حکومت راضی نو جمہوریت او ٹول جمہوری اقدار ختمی جی او ادارے کمزور کی جی تاسو ته معلومه ده چې پوز په واقع د پاتې کېدو لپاره اداري کمزوري کوي
د پخوانی جنرال تلت مسعود او پوهان د رسول بخش رئیس سرګندونو ته په کتو دا ویل شو چې په پاکستان کې پوځي واکمنۍ د ادارو کمزوري کولو لاري د حکومتداري نظام ته تاوان ورساوه دلته پښتنه پیدا کیږي چې آیا حکومتداري او جمهوریت له یو بل سره تړاو لري او آیا یوازې په جمهوری نظام کې ښه حکومتداري رامنځته کیدی شي او که څنګه د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز زیاتوي د حکومتداري ښه کولو لپاره جمهوریت ضروری نه وي دغه په خبره جمهوریت ځکه ګټور دی چې د خرابې حکومتداري په صورت کې پارلمان د حل لارې لټوي
جمهوریت چې د حکومت
دیوای جمهوریت ته حکومت د انتخابي و طریقه ده تاسو له جمهوریت بغیر هم خه حکومتداري لرلی شي دا ضروری نه ده چې جمهوریت تی وي خو په جمهوریت کې خه خبره داوي چې غلطۍ کیږي یا په نظام کې نقص وي نو په پارلمان کې یا په خاري حکومتي ادارو او شوراګانو کې د هغې ازاله کیدی شي د جمهوریت تر ټولو زیات ګټور کار هم دا وي خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په ایمل خټک وایي جمهوریت او خه حکومتداري له یو بل سره ډیر قریبي یا نږدې تعلق لري
د حکومت او د دولتداري یا تر حکومرانۍ کې ډیر قریبي تعلق جمهوریت د نو دا یو بنیادی شرط ده د خه عملداري لپاره ځکه چې خه عملداري یا حکومتداري لپاره پکار دا چې پاهي کې یو خو شفافیت وي چې څومره فیصلی کی هغه په شفاف انداز کې کیږي دویم خبره دا ده چې دولتونه یا هغه خلک چې کوم په غټو چوکو باندې ناشتي هغه خلکو ته جواب دی وی دریم خبره چې هغه دا ده چې فیصلی چې کیږي هغه د په مشورت سره کیږي چې هغه خلکو رضا او رائے شامل وي چې اچھا ژوند دا فیصلو نه اثر انداز کیږي نو دې د پاره جمهوریت پکار دی جمهوریت کې دای چې خلکو په حق دا چې لیچې آپ خپل خوخه باندې حکومتونه جوړ کی حکومتونه رنګ کی نو چې حکومتونه جوړی نو هغه کې راځي د داسې خلکو یا د داسې پروګرام لرین کی جماعتونو یا سیاسي ګوندونو ته ووټ ورکړي یا رائے ورکړي چې هغه په خیال کې دا غي مسلې حل کول شي او یو ښه حکومتداري نظام چې دین ورکول شي نو ټکل یو ملک جمهوریت څومره زیات مخکې وي او مضبوط وي مستحکم وي جمهوری کلتور وي نو هلته چې دی نو موږ ګورو چې حکومتداری یا کدي حکمرانی چې دی نو هغه
ایمل خټک وایي د جمهوریت او حکومتداري له یو بل سره تناسبي تعلق وي. په بل معنی که حکومتداري خراب وي نو دولت هم په جمهوریت باور کمیږي او دا جمهوری ارزښتونو او ادارو ته تاوان رسوي.
چې حکومتداري خرابېږي نو د خلکو په جمهوریت باندې اعتماد چې دی کوم باور چې دی کمزوري کیږي. دغه خبره دا ده چې د جمهوریت په نتیجه کې چې کوم حکومتونه جوړ شي یا یو نظام جوړ شي او که په هغه نظام کې چې دی نو ښه حکومتداري ونه کړی شي نو دا هغه دا اثر مرزيږي چې هغه جمهوری نظام چې وي یا جمهوری پېټ کوم وزارتونه جوړ شي نو هغه چې د نو په هغه انداز کې په چینه کې پکار و هغه د خلکو خدمت نشي کولای خلکو مسائل نشي حل کولای او دا وداده چې خلک چې د نو هغه د غي نه د خپل حق غوښتنه نشي کولای یا خلکو ته دا پته نه چې دا غي د پاره چې کوم فایل یا کوم کارونه یا کوم پلان نه جوړ شي دي هغه څومره دا غي د ضرورت مطابق تي او هغه څومره په خانداز کې چلو لکه دی شي او هغه په څومره خانداز کې جوړیږي نو حکومتداري چې دی هغه خوي مداري تر جمهوریت مستحکم کیږي جمهوریت پر سره مضبوطیږي او که حکومتداري دا چې کمزور وي نو دې سره چې دینو
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو په پخوانی جنرال طلعت مسعود ورته خبره کوي او وایي مسله دا ده چې کله حکومتداري سمه نه وي نو خلک پر جمهوري حکومت باور نه کوي او همدې عمل په پاکستانی سیاست کې د پوځ د مداخلو لار برابره کړې ده.
لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو جمہوریت بڑی کمزور ہوتی ہے تو فوجی اس کا استحصال کرتے ہیں.
کلچی خلق مایوسا یا ناہلی سی او جمہوریت کمزور سی نو فوجیان بیا لدی گٹ اخلی اوائی حالات شنه دی. تاسو ته معلومه ده چې له هغه وخته چې پاکستان جوړ شوی په پاکستان کې په یو ډول هیڅ کله جمهوریت خپل ریشې یا جرړې نه دي مضبوطې کړې. تاسو ته معلومه ده چې زموږ سیاسي ګوندونه ډیر کمزوري ول نو له اوله په کارو چې د جمهوریت بوټی نیال شوی وای او پیاوړی کړل شوی وای نو جمهوریت له سره ونه نو د پوز کردار په هر لحاظ زیاتیده
او فوج جو تھی اس کا کردار هر لحاظ سے بڑھتے چلا گیا.
د لاهور یونیورسٹی اف مینجمنٹ سائنسز د سیاسیات څنګه استاد پوهاند ډاکټر رسول بخش رئیس هم لدی خبر سره متفق دی او زیاتوی د جمهوریت او حکومتداري ترمن ژور تړاو وی چې جمهوری حکومت دولس مسلې حل نکړي نو بیا ورته ولس رائے نه ورکوي.
اوس کا کوئی کاغذ لینک اس طرح سے ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں.
د جمهوریت او حکومتداري ترمن تړاو دا سیده چې خلک غواړي مسلې حل شي او دا سی کسان غیټا کی چې مشکلات ورته حل کړي. خلک انصاف غواړي، تعلیم غواړي، د صحت نظام غواړي او دا هم چې د حکومت ادارې باید ورته اسانتیاوي ورکړي، مسلې ورته پیدا نکړي. نو ظاهر ده چې خلک چې داسې حکومتونه انتخابوي چې د اغي توقعات نه پوره کوي، اغه بل ځل په انتخاباتو کې نشي ټاکل کېدی. د جمهوریت په خېدو معیار دا وی چې خلک اغه سیاستوالان او ګوندونه ردوي چې د اولس مسلې نه هواروي. په پاکستان کې هم څو ځلې داسې شوې دي چې په تیر وخت کې چې د کومو حکومتونو او سیاستوالانو کارکردګي خراب وه، خلکو ورته بیا وټونه نه دي ورکړي.
پاکستان میں کئی دفعہ تاریخ میں ہو چکا ہے کہ جن حکومتوں کی اور جن امیدواروں کی کارکردگی ماضی میں
د پوهانو د خبرو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې په 2013 زیږدیز کال کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ وفاقي حکومت څه ډول حکومتداري رامنځته کړې ده. ایمل خټک وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ ائتلافي حکومت تر اوسه په دې کې نه دی بریالی شوی چې ښه حکومتداري رامنځته کړي.
دا ډېره کمزوري حکومتداري ده، ځکه کمزوري دا چې خلک خو پرېږده او لسونه خو پرېږده چې په خپل دا پاکستان مسلم لیگ کی کوم دا پارلیمان غړي دي یا دا غي چې کوم سیاسي مشران دي هغه ته هم تا مکنه ملويږي چې دا کوم پالیسيانه چې جوړيږي یا کوم منصوبي چې جوړيږي چې هغه کې دا غي رائے شامل شي. دا عام خلکو پرې دا او هغه وجه دا ده چې دا عام خلکو په نسبت باندې پکار خدا و چې دا سیاسي مشران چې دي یا چې کوم پالیسيانه غړي دي چې هغه د خپل وزیر اعظم ته خو رسایي وي کنه هغه ته خو پاسانه باندې ملاوېدای شي نو هغه ورسره پاسانه نه ملاوېږي او یو ډېر محدود ګروپ د وزیرانو سلو پینځه دي چې هغه ټولې فیصلې په خپل کوي. پای د پارلیمان د غړو یا دغه د پارټۍ د غړو چې دی نو هغه رول کم نه کم دی نو په دې وجه باندې حکومتداري چې دا هغه د موجوده حکومت ډېره خرابه ده او دا غي ډیر مثالونه دي حکومت په یو وخت یو فیصله کوي ورسته چې نه هغه فیصله بیا ډیر توالي
که دا سی وین د مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ وسنی ائتلافي حکومت آیا په پاکستان کې جمهوریت نظام پیاوړی کړی دی او کنه هلته ډیموکراسي کمزوري شوې ده. ایمل خټک زیاتوی په پاکستان کې منتخب حکومتونو هڅه کړې چې یا خو له پوزه د ډیرو مهمو پریکړو واک واخلي او یا هم یو توازن وساتي. د خټک په اند پاکستان وسانی وفاقي حکومت دا توازن برقراره ونه ساتل شو نو په دې ډول جمهوریت کمزورې شوې ده.
دلته کې د سیاسي نو او د فوجي قیادت مېس کې چې د نو یو د طاقت یو توازن جوړ شوی دی چې هغه باندې خلک اعتراضات کوي چې دا د نسبت زیات چې د نو په فوجي قیادت یا فوجي مشرانو طرف ته زیات دی چې کوم د پاکستان آئین دی یا قانون دی هغه مطابق پکارې چې دا داسې نه وه. ولې موږ ګورو چې دا توازن نور هم خراب شوی دی او ډېرې مهمې فیصلې ډېر مهم کارونه لګیا دي چې هغه فوجي قیادت کوي چې هغه سیاسیانو ته پته نشته. نو زما په خیال باندې خو حکومتداري چې ده نو هغه ډېره زیاته خرابه شوې ده او دا د دې موجوده حکومت چې دی د هغې د کمزورتیا ورته ویلی شي هغې کې چې دی نو د ارادې د قوت نشتوالی ورته ویلی شي یا د هغې نااهلي ورته ویلی شي چې هغې بجای د دې چې سیاسیانو زیات نه زیات اختیارات حاصل کړی وی پارلیمنت چې دی نور بالادست شوی وی په مقابل کې موږ ګورو چې پارلیمنت نور کمزورې شو او سیاسیانو چې دی نو ډېر هغه کارونه چې مخکې سیاسیانو کول
د دفاعي او سیاسي چارو پوه او پخوانی جنرال طلعت مسعود زیاتوی په تیرو دوو کلونو کې د حکومت خراب کارکردګۍ له کبله د پوځ کردار زیات شو او په پاکستان کې جمهوریت کمزور شو.
زما په خیال د مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې جمهوریت کمزورې شوی دی. اول داسې ښکارېده چې جمهوریت قوي کیږي خو حکومتداري ډیره خرابه وه نو د پوځ ادارې له دې ګټه واخیسته. تاسو ته معلومه ده چې یو تشه یا خلا چې جوړ سي نو هغه په څه ناڅه شکل ډکول کیږي. نو پوز په ډیرو ځایونو کې سیاسي تشه واخسته په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو په پالیسی کې لکه د افغانستان، هند او امریکا په اړه تګلار بیا د پوز لاسونو ته ورغلي. همداراز په دفاعي تګلار کې هم د پوز کردار ډیر زیات شوی دی. داسې ډیر ځایونه چې پکې باید ملکی مشران مخکې وای هلته پوز مخکې دی. نو جمهوریت تاوان رسیدلی دی او زما په فکر په دې کې ملکی مشران هم پړ دي ځکه چې دوی خپلې کارکردګۍ ته هیڅ توجه ورنه کړه. د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر وکړ چې دروند او غوڅ اکثریت ترلاسه کړي نو زیاته پروا به نه کوي. نو د دې سزا ورته ورسېده او واقع له لاسه ووت. اوریدونکو تاسو واوریدل چې جمهوریت او ښه حکومتداري د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. په بل معنا پوهان وایي ښه حکومتداري له جمهوري نظام پرته نشي عملي کېدای او همداراز که حکومتداري خراب وي نو د ولس پر جمهوریت او جمهوري ادارو او کلتور باور کمیږي. تاسو واوریدل چې د پاکستان وسنۍ حکومت په تیرو درو کلونو کې د ښې حکومتداري په دودولو نه دی بریالی شوی او د حکومت د ځنو پریکړو له کبله جمهوریت او جمهوري نظام کمزوری شوی دی. له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسي. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
مستے گم یار بند پ بند ماتے گم ستف مین کے مستے گم ستف مین کے مستے گم
تا تا گورم تا تا گورم
سترگو کے ڈوبے گما ڈوبے گم استاف سترگو کے ڈوبے گما ڈوبے گم
پیریانو سویرے گما ویرے